بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د کب د میاشتې دوهمه د 1444 هجري قمري کال د رجب د میاشتې دیرشمه او د 2023 میلادي کال د فروری د میاشتې 18 نیټه ده. وګوریدونکو، تاسو په دغه مازدیګرنۍ خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په ایران باندې د سیاسي دباو لپاره له اټومي انرژۍ نړیوال اژانس څخه ناوړه استفاده نومیږي. بیا تلپاتې خوشبوی اونیس پروګرام لرو، ورپسې به د ایران او افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د نظرونو په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو. وګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته خبرونه، سیاسي تبصرې او نور ډول ډول مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سرپرست حکومت په اړه د ایران په دریځونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ترکیه زلزلې بیا یو شمیر کسان مړه او ژوبل کړي دي، او ملګري ملتونه د افغانستان په طالبانو نیوکه وکړه.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. د افغانستان د سرپرست حکومت په حق له د ایران دریز نه دی بدل شوی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی. د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چپی وویل، د افغانستان له سرپرست حکومت سره د تعامل په څرنګوالي کې د تهران په دریځونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. هغه په تهران کې د افغانستان د سفارت د داخلي بدلونونو په هکله د خبریالانو پوښتنې ته په ځواب کې وویل، د یوه ډیپلومات د ماموریت پای ته رسیدل او د سفارت یو بل ډیپلومات ته د سفارت د چارو د سرپرستۍ ورسپارل د نوموړي سفارت په حقوقي حالت کې د بدلون په معنا نه دی. ایران د افغانستان د ګاونډي او له دغه هیواد سره د اوږد سرحد لرونکي په توګه د دغه هیواد بدلونونو ته ځانګړی پام لري. د ایران او د افغانستان د خلکو ښې اړیکې او ایران ته د افغانستان د خارجو تګ راتګ او په ایران کې د افغانستان د مهاجرینو څه د پاسه 40 کاله شتون سبب شوی. د افغانستان خلک یو ډول د ایران اسلامي جمهوریت خپل دوهم وطن وګڼي.
د ترکیه او د سوریه ترمنځ په سرحدي سیمه کې پرون یو ځل بیا زلزله راغلې ده چې تر اوسه 8 کسان وژلې دي او 200 څلور نوي نور ژوبل کړي هم دي. دغه زلزله 6.4 رشتره وچې او مرکز یې د ترکیې انتاکیه ښار ته نږدې و، او زلزله په سوریه، عراق، اردن، قبرس، نیواکی فلسطین، مصر او لبنان کې هم احساس کړی شوی ده. د ویلو ده چې کابو 14 ورځې مخکې هم په ترکیه او سوریه کې 2.8 رشتره سخته زلزله راغلې وه چې تر اوسه یې څه د پاسه 40,000 کسان وژلي او په سلګونو کورونو تباه کړي او په زرګونو خلک یې بې کوره کړي هم دي. په ترکیه او سوریه د فروری د میاشتې د 6 نیټې له سختې زلزلې وروسته تر اوسه څه د پاسه 6,000 ټکانونه راغلي دي.
انټرنیشنل طرح گر ٹیلی ویژن لندن امریکا ته انتقالیږي. تسنیم خبری اجانس راپور کړی د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویان ناصر کې نانی چاپیلا برتانیا څخه امریکا ته د ایران انټرنیشنل ټیلی ویژن چینل انتقالیدل د څو هیوادونو د جاسوسۍ درو ترمن د کار ویشلو بلل. د ایران د خارجه وزارت ویا نصیر کی نانی چاپ یو ویل انټرنیشنل ترهګر رسنې تړوند بدلونونه د خودنه کوي چې دغه ټلویزیون چینل د انګلستان په شمول د څو معلومو هیوادونو د جاسوسۍ درو لخوا ملتړ او مدیریت کیږي.
تسنیم خبری آژانس راپور کوي د ایران د سرحدي پولیسو قومندان بریج جنرال احمد علی ګودرزی په فارس خلیج کې د امریکا د وسلو د یوې کښتۍ د نیول کېدا خبر ورکړ. هغه ویل د ایران په بوشهر ولایت کې یو کښتۍ چې څه د پاسه 15,000 خنجرونه او تورې پکې بار وی کشف شو او د امریکا دغه جوړې وسلې په دې ډول دي چې هر څومره چې وینه ور باندې ولګیږي نو نور هم تیزیږي. ګودرزی ویل په تیرو څو میاشتو کې د ایران سرحدي پولیسو په هیواد کې د بلواو او لوفرانو لاسونو ته د رسیدا په هدف سره څه د پاسه 3,000 جنگي وسلې کشف کړي دي. د ایران د سرحدي پولیسو قومندان احمد علی ګودرزی په دې خبرې سره چې فارس خلیج او لویدیځ آسیا سیمې د امریکا د ترهګر پوز د ځان خودلو ځای نه دی ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواکونه تیر وخت څخه زیات قدرتمن شوی او دغه اقتدار کاملا احساسیږي.
د ایران په ضد امریکا ادا بیا اساسه د فارس خبری اجانس راپور کړی په کویت کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د امریکا د سفارت اداګانو ته په ځواب کې ویل تهران د اوکراین جنگ کې د استفادې لپاره هیڅ لوري ته وسلې نه دی ورکړي. سمودا کیږي چې اوکراین له امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو سره یو ځای د خپل هیواد په جنگ کې د ایران له بې پیلوټ الوتکو د روسیې د استفادې کولو ادعا کوي.
فارس خبری آژانس راپور راکړی په ویانا کې په نړیوالو ادارو کې د روسیې دایمي استازي میخایل اولیانوف د ایران د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځو هیوادونو اندېښنه د مکر اوخ کې وبللې. هغه د خبرو له لارې د ایران په اټومي موضوع باندې د غور کولو پر ضرورت باندې په ټینګار سره ویل د ایران په اټومي پروګرام د لویدیځو هیوادونو اندېښنه د مکر اوخ کې دی. اولیانوف د بلومبرګ انټرنیټ پانی د دوشنبه ورځ د ته په اشاره سره چې ویلی وو ایران د 40% په سویه د یورانیوم د پخولو په حال کې دی ویل د بهرنیو هیوادونو رسنۍ د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمنی شورا له راتلونکي غونډې مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د فضا د ګرمولو په حال کې دی.
لویدیځ په افغانستان کې د سیسی کوي تسنیم خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د شیا منتظفینو او علما او ټولنې په هیواد کې په دسیسو جوړولو د لویدیځو هیوادونو د تورنولو په ترڅ کې حکومت د فاسدو کسانو په بیرته ستنېدا باندې د خلکو اندېښنه تایید کړه. د افغانستان د شیا منتظفینو او د علما او د ټولنې مشر سید حسن فاضلزاده نن په یوې غونډې کې وویل لویدیز هیوادونه د ځینو د سیسو تر شا ولاړ دي او د هیواد خان هم حکومت د فاسدو کسانو په بیرته ستنیدان د خمند یو د پراخ بنسټه حکومت باز بیان شي. فاضل زاده د افغانستان په حکله په 2000 لومړي میلادي کال کې د بون کانفرنس ته اشاره وکړه. وی ویل فاسدو کسانو ته باید نور اجازه ورنکړو چې د خلکو له برخلیک سره لوبي وکړي.
شفقنا خبری آژانس راپور را کړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه د شزو پز دکړې کې محدودیت د بشري حقوقو ښکاره مستحق وباله. یو نامه د زده کړې د نوي کال د پیلې ده په مناسبت نن په یو ټویټر پیغام کې د افغانستان د شزو او نجلیو پر مخ د شونځي او د پوهنتونونو د تړلو د دوام د بشري حقوقو خلاف ورزي او د ځان زورول وبلل. په دغه پیغام کې ویل شوی ده چې یو میاشت وروسته د زده کوونکو او د محصلینو پر مخ د افغانستان د شونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل کیږي خو د انجلیو لپاره نه. یو نامه یو ځل بیا د افغانستان په طالبانو غږ وکړ چې د ژوند د اقتصاد او د راتلونکي د محافظت لپاره زر د افغانستان د ښځو او د نجونو پر مخ د شونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
د پاکستان او افغانستان پوځیانو په یو بل سخت ډزې کړې دي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان او د افغانستان حکومتي ځواکونو پرون په تورهم سرحدي لاره کې په یو بل ډزې وکړې چې له کابله یو سرحد ساتونکی ژوبل شوی هم دی. د افغانستان طالبانو په تیر یک شنبه ورځ د تورهم سرحدي لاره بند کړه او په پاکستان یې تور ولګوه چې په خپلو ژمنو عمل نه کوي. د پاکستان په لنډې کوتل سیمه کې یو حکومتي چارواکي ارشاد محمود ویل د پاکستان پوځیانو د طالبانو د ځواکونو ډزو ته ځواب ورکړ. هغو خلکو چې د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبې کې له تورهم سیمې په تښتېدا د تایید کړه چې پرون تر یوه ساعت پورې د پاکستان د حکومتي عسکرو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ سختې ډزې روانې وې. په تورهم سرحدي لاره کې د طالبانو چارواکي مولوي محمد صدیقي ویل له پاکستان سره سرحدي لاره د ګاډو د تګ راتګ او د تجارت لپاره بنده شوې ده. هغه ویل پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د تورهم سرحدي لاره د طالبانو د مشر په حکم سره تړل شوې ده. ویل کېږي چې په سرحدي سیمه کې هستوګن هل لنډې کوتل جمرود او پېښور ته انتقال کړی شوي دي. څرنګه چې تورهم سرحدي لاره تړل شوې ده ځایي خلکو د بازارونو له خلاصېدا سره سره د ضروري خوراکي شیانو د کمه خبر ورکړی.
النشره خبری سایت راپور ورکړی د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د فلسطین په نیواکي ټاټوب کې د دغه رژیم د خارجي جوړولو په غندلو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیانیه نیوکه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې رسمي بیانیه کې د فلسطین په نیواکي ټاټوب کې د خارجيو د جوړولو د کار د پراخولو لپاره د صهیونیست رژیم پلان وغنده. داسې اقدام چې د دغه شورا له وروستي پریکړه لیک شپږ کال وروسته تر سره شو او امریکا هم د خپل زړه متحد یعنی اسرائیل د مخالف په رول کې څرګنده شوه. د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو دفتر دغه رژیم د خارجي جوړولو پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا خپاره شوې بیانیه جانبداره نه وبلله. نتانیاهو ویل دغه بیانیه باید نه صادرېدلې او امریکا هم ورسره یو ځای نه کېدلې. په همدې ارتباط د فلسطین حماس غورځنګ د خارجي جوړولو او د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم د جنایتونو په غندلو کې د پریکړه لیک پر ځای د بیانیه د خپرولو په هکله د امنیت شورا په فیصلې خواشنۍ څرګنده کړه. دا و د نن ورځې خبرونه.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې په ایران باندې د سیاسي دباو لپاره له اټومي انرژي نړیوال اژانس څخه ناوړه استفاده نومیږي. لویدیځو هیوادونو د ایران پر ضد د سیاسي دباوونو په دوام کې یو ځل بیا د تهران د سوله ییزو اټومي فعالیتونو په هکله بې اساسه ادعا وکړه او دا ځل یې ادعا وکړه چې په ایران کې د 40% په سویه یورانیوم پیژندل شوی دی. د امریکا بلومبرګ خبری آژانس په یوه خبر کې ادعا وکړه د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په لټونکو تیروني په ایران کې د 40% په سویه پاخه شوي یورانیوم معلوم کړی دی. د اټومي انرژي نړیوال اژانس هم دغه خبر ته په غبرګون کې وویل دغه اژانس په ایران کې د یورانیوم د پخولو د سویه په اکله د رسنیو له راپورونو خبر دی او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی د دغه اژانس د ازموینو د حقیقت د معلومولو د نتیجو په که له ایران سره په سلام مشوره بوخته او دغه خبره به د اټومي انرژي د نړیوال اژانس واکمن شورا ته ورسوي. دا په داسې حال کې دی چې ایران تل د اټومي انرژي نړیوال اژانس د یورانیوم د پخولو لسوي خبر کړی دی او په آخري مورد کې هم د امریکا او د اروپایي هیوادونو د چارواکو دښمنو له ماتولو او د لویدیځو هیوادونو لخوا اټومي تړون ته له ناپایبندۍ او د اټومي تړون له نا اجرا وروسته ایران د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته په رسمي ډول اطلاع ورکړه چې د 80% تر سویه پورې د یورانیوم د پخولو لپاره د ایران په اټومي مرکزونو کې سنټریفیوژونه لګیدلې دي. همدا اوس ایران له 80% څخه په لوړه سویه یورانیوم نه پخوي او هغه څه چې اټومي انرژي نړیوال اژانس ویلي دي د نمونې د اخیستلو له لارې د محصول د ترلاسه کولو په ځای کې د 80% په سویه د یورانیومو د ذراتو ته اړوند دي او هغه راز چې د ایران د اټومي انرژي ادارې ویاند بهروز کمالوندي ویلي دي د یورانیومو د پخولو په بهیر کې د دغو ذراتو شتون له 80% څخه په لوړه سویه د یورانیومو د پخولو په معنا نه دي. پر دې اساس په دې حکله د لویدیځو هیوادونو لخوا له جنجال جوړونو سره سره د یورانیومو د پخولو په بهیر کې په څه د پاسه 80% سویه سره په یورانیومو د ککړو پرزو شتون یوه طبیعي موضوع ده او مهمه خبره دا ده چې نهایي محصولات له 80% څخه په بره سویه سره نه دي پاخه شوي. حقیقت دا دی چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس تر اوسه فضلونو د سهیونیست رژیم د چارواکو او د لویدیځو لورو تر دباونو لاندې د ایران د سولهیزو اټومي فعالیتونو په هکله یو شمیر ادعاګانې مطرح کړي دي او دغه ادعاګانې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د ملګرتیا له مخنیو سره هیڅ اړخ نه لګوي، ځکه چې ایران تل د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره مثبت تعاملات درلودلي دي او په عین حال کې یې ټینګار کړی د ملګرتیاوی باید د سیاسي دباونو تر اغیز لاندې ورنشي. د ایران د سوله ایز اټومي پروګرام په اکله نوي ادا د دې خودنه کوي چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس یو ځل بیا لویدیځو رسنیو ته د پټو او د فني اطلاعاتو په ورکولو سره د ایران پر ضد د دباو د اوزار رول لوبوي، کوم چې په نړیوال ډګر کې د دغه ارګان د اعتبار او د مقام په کمولو سربیره د اټومي انرژي د نړیوال اژانس او د ایران د ملګرتیاو په څرنګوالي باندې منفي اغیز شیندلی شي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویاند بهروز کمالوندي هم په بلومبرګ خبري اژانس کې خبر شوی خبر د حقایقو تحریفول او د حقیقتونو اپوټه خودل وبلل او ټینګار یې وکړ له بده مرغه اټومي انرژي نړیوال اژانس د سهیونیست رژیم او د استکباري هیوادونو د دباو په یوه اوزار بدل شوی. دا په داسې حال کې دی چې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د غړیو دنده د دغه اژانس په حرفي مقام څارنه ده او باید اجازه ورنکړي له دغه نړیوال ارګان څخه د سیاسي مقصدونو لپاره ناوړه استفاده وشي.
دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبوی تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوی پنوم ها شپگم پروگرام د پاک خدای جل علاشانه و د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوی. د ایران د اسلامی انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایی په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو وایز تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علا شانه و عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود نو دا په شننې کې سستی ده. او که چیرې د شننې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو او هغه خلق ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل علا شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده.
Thank you.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
روت پانو تا کتنه
دا تهران پښتو خبرونه خوګو مینوالو رسپانه ته د کتنې لیول پروګرام سره ز جون بنگش لخپل لګران ملګری
حامد سیماب سره
تاسو خدمت ته حاضر شو. ځانو په اپیل کې د تهران اور پسې هم کا وخت مو نزنو نورو بهرنیو رسپانه ته بیا ایوا کتنه کوه لا چې تر پایره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي.
دوستانو دا هم د تهران چاپ کیهان رسپانه ده. دغه رسپانه په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دی په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت د قران نړیوالو سیالیو په دوهمه ورځ هم د دوه تیو هیوادونو استادو شتون درلود او د ځینو کاریانو او حافظانو ترمنځ د تلاوت، ترتیل، حفظ او د غږ او لهجې په نهایي سیالیو کې هم خاغلیو او هم اغلو په خپلو کې سره سیالۍ وکړي. دغه سیالۍ هم هغه راز دوام لري. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي دي د سیونیست رژیم مشر اساق هرزوک خبرداری ورکړی اسرائیل د دړې وړې کېدا په حال کې دي. د شمالي کوریا د رهبر قدرتمنې او نفوذ لرونکي خور کیم یو جونګ د فوجي مانورو د درولو لپاره امریکایي عسکرو ته خبرداری ورکړ او ویلې دي هېواد یې آرام سمندر په یوې د اور لمبو باندې بدلولی شي. انټرسیټ خصوصي خبری سایټ چې مرکزی په امریکا کې دی د آب و هوا د نابودولو کې یې د عربستان د آرامکو شرکت او ګوګل شرکت له سپیرې ملګرتیا څخه پرده پورته کړه. ورځپاڼه لیکي د لبنان الاخبار خپرونې په یو راپور کې ویلي دي زیاتره عرب هیوادونه یمن ته د خپلو الوتنو د بیرته پیلولو لپاره لیواله شوي دي. فاینانشل ټایمز لیکلی دی لویدیځي هیوادونو د میونخ په امنیتي غونډه کې هڅه کړې څو جنوبي هیوادونه پر روسیې د دباو د اچولو لپاره له ځان سره ملګري کړي خو په دغه سپیرې هڅه کې ناکامه شوي او دغه راز دغه امنیتي غونډه هم ناکامه شوې ده.
دوستانو دا هم د تهران چاپ ابرار ورسپانه چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیې دا بهرنی سیاست د کمیشن مسول جوزف پولتا پر ډاګه ویلي اروپایي اتحادیه د امریکا د پخوانی کرغنې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پل پل نګدي او خپل خپلواکۍ د نندارې ته وړاندې کړي. ایران د خارجه وزارت تواندی ښاغلی ناصر کنانی ویلي چې د ایټمی انرژي نړیوال اژانس دی د سیونستانو لاید آګانو پرته خپلو حرفي دندو عمل وکړي. د امریکا ولسمشر بیا په یو ناڅاپي سفر کې د اوکراین کیف ته تللی او دغه هیواد د ولسمشر زیلنسکي سره یې ون ټو ون لیده کاته کړي او څه کړي ده چې د اوکراین او روسیې د جنگ لامبې لا ړنده کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې وایندوی ښاغلی بیروز کمال مندوی ویلي چې تر دې دمه لشپیتو فیصدو په زیاته اندازه یورانیم نه دي پاخه کړي او د بلومبرګ خپرونې پراپیګنډې د لویدیځوالو او سیونستانو د ځنو غیر قانوني اقداماتو باندې د برغولي کې خودل دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز مرستیال غږ ملون کې امیر البحر حبیب الله سیاری په لوړ سرګندونو کې ویلي چې د آزاد سمندر په لیرې سیمو کې د ایران د پوز د سمندري ځواک د ایران د دولت د اقتدار زلا ده. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ بړپولو چارواکو د سونستانو کرغنو اقداماتو ته په خبرداري سره ویلي چې وحشي سونستان یوازې د زور او مقاومت په ژبه پوهیږي او غاښ ماتونکي ځواب باید ورکړل شي. د افغانستان د خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې د پاکستان د خارجه وزیر په ورستیو څرګندونو په غبرګون کې راغلی چې د پاکستان چارواکو په نړیوالو ارګانونو کې په خپل ګاونډي له شکایت پرته په خپلو کې سره خبرو ته مخه کړي چې هم د دواړو هیوادونو او هم د سیمې د امنیت په ګټه دي.
دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دی د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د مجلس په څرګندې غونډې کې په خپلو څرګندونو کې د ځینو حکومتي ادارو پر کړنو په نیوکو سره وویل حق نه لرو چې خپله کمکاري او ناغېړي د ولس د حماسي شتون تر شا پټ کړو، باید ولسی حکومت د ولس د مشکلاتو د حل لپاره کار وکړي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی دی د بحرین د آل خلیفه رژیم په ضد دغه هیواد انقلابي ولس د سیاسي بندیانو په ملاتړ کې بیا اعتراضونو او مظاهرو ته مخه کړې او ویلي دي د سیاسي بندیانو تر خوشي کېدا پورې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. بغداد الیوم ورځپاڼې لیکلی دی د عراق او عربستان ترمنځ له څلوېښتو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره یوه امنیتي موافقه لاسلیک شوې ده. د شمالي کوریا په وروستۍ توغندوی ازموینو پسې د کوریا ټاپو وزمې په فضا د امریکا د اټم بم وړونکو الوتکو الوتونه کړې دي چې د شمالي کوریا د لوړپوړو چارواکو سخت غبرګونونه هم په ځان پسې درلودلې دي. د میونخ د تش په نامه امنیتي غونډې کې د ځینو هیوادونو میرمنو خارجه وزیرانو طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو په خلاف ورزي تورن کړي او ویلي دي که د طالبانو موقته حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د رواوالي په رسمیت پیژندنې پسې وي نو باید په دغه هیواد کې د میرمنو او نجونو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو خلاف ورزي ودروي او سملاسي د میرمنو پر کار او د نجونو پر زده کړو لګولي بندیزونه ختم کړي. د امریکا پولیټیکو خبرونې لیکلي دي لویدیځي هیوادونه د ختیځ او جنوب په جبهو کې له روسیې سره په جنګ کې د اوکراین په ماتې سخت سربداله او اندېښمن شوي دي او له اوکراین څخه یې غوښتي دي له دې مخکې چې دغه هیواد ته د لویدیځوالو د وسلو لیږد کم شي د روسیې پوځیانو په ضد دې خپلې حملې زیاتې کړي. د امریکا سناتور برنی سندر د سیهونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه کابینه تو کمپاله بللی چې د فلسطین د ملت په سپکاوي او سره هڅه کوي خپل افراطي سیاستونه پر مخ بوزي. په پاکستان کې د انتخاباتو د ترسره کېدا په باب د دغه هیواد ولسمشر عارف اللوی فرمان پسې سیاسي ډګر کې یو جنجال راپورته کړی دی. حکومتي وزیران وایي چې د پاکستان د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کېدا په باب د کوم فرمان د صادرولو قدرت نه لري ځکه دا کار د انتخاباتي کمیشن په غاړه دی.
ځنو سمره ګرځنو نړیوالو ورسپانو ته یادونه کوي چې موږ دغه ورسپانې له انټرنیټ راخلو او محتوا بړې مسولیت پر غاړه نه اخلو. ګڼو نړیوالو ورځپاڼو رسندوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتې او د تورخم لارې د بندیدو په اړه لیکنې خپرې کړي دي. د برتانیا میل ورځپاڼې بیا د دوشنبې د ورځې په ګڼه کې دا د دوو خواوو ترمنځ په ډیورنډ کرښه د هغو نښتو په دوام کې بللی چې هر څه مو د ورځ ته بیا ترسره کیږي. خو ورځپاڼه وایي چې د دوشنبې د ورځې نښته یوه ورځ وروسته له دې پیل شوه چې طالبان حکومت د تورخم لاره بنده کړه او په اسلام آباد یې تور ولګوه چې په خپلو ژمنو عمل نه کوي. ازن ورځپاڼو بیا د پاکستاني مطبوعاتو په قول لیکلي چې طالبان ورځ له دې د تورخم لاره بنده کړه چې پاکستاني پوله ساتونکو افغان ته چې ناروغ پاکستان ته بوتو اجازه ورنکړه چې لا ترخمه پوری شي ځکه چې ورسره مدارک نه وو. ورسپانې بیا د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلافات ته هم اشاره کړې ده او لیکلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په پاکستان کې د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو غیر قانوني او ترګړې ډلې بریدونه زیات شوي دي او پاکستان ادعا کوي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي ده خو افغان طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې په پاکستان کې دا ډول بریدونه د دوی تر حکومت مخکې هم ترسره کېدل.
دا هم میډل ایسټ مانیټور خبرونه ده. دغه خبرونه لیکي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیشن په غونډه کې پریکړه شوې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دی په سوکاسو کاله بهرنیو ځواکونو پاتې شوي فوجي اډې ترلاسه او هغه د پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. پر دغو فوجي اډو په سلګونو میلیون ډالر لګېدلې دي چې یوه بلګۍ د کابل په شمال کې د باګرام هوایی اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن فوجي شتون په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېدله. عرب نیوز ورځپاڼې هم لیکلی دي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د امیندواری د مخنیوي د وسایلو او درملو د خرڅلاو مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي طالبانو په کابل او مزار شریف ښارونو او دغه راز ځینو نورو ولایتونو کې هم د روغتیایي کارکوونکو او درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې د امیندواری ضد درمل او وسایل دې ونه پلوري، خو طالبان دا راپورونه نه تاییدوي او وایي چې درملتونونو ته یې ویلي دي د ډاکټر له نسخې پرته دغه ډول درمل ونه فلوري.
دا ته نن د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو رسپانه ته د کتنې پروګرام وخت همدلته رسی، خو پارسټوري ډاټا یار سلیش پی ایز زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې هم دا رنګه، کلتوري، سیاسي، عقیدتي مطالب همدارز سپورټي خبرونه لا دې علاوه د تاسو پر لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروگرام او داسې نور ډېر جالب مطالب لوستل شي او اوریدل هم شي. همداراز تاسو کولی شئ چې د آرشیو برخې ته لاړ شئ او هلته د خپلې خوښې پروګرام کو غواړئ نو ډاونلوډ کولی شئ او له نورو سره هم بیا شریکولی شئ. یو ځل بیا parstoday.ir/ps زمونږ د انټرنیټي سایټ دا رقم دا راز pashto99@yahoo.com هم زمونږ د ایمیل یا برېښنالیک ادرس دی چې تاسو پرې زمونږ پروګرامونو په حق لا خپل نظرونه، نیوکه، انتقادونه مونږ ته رالیږلی شي او مونږ به په خپل پروګرام کې نه تاسو په هر کله راشه پروګرام کې شریک کړو او د تاسو نظرونه به مس هر عمر چې څنګه تاسو غواړئ تاسو ته په خپل پروګرام کې په غږیز ډول هم خبرولی شو. تاسو کولی شئ چې مونږ سره زمونږ د پروګرامونو د نورو خیستا کولو او خولي کولو او د محتوا له نظره هم غنی کولو لپاره تاسو مونږ سره خپل ارزښمن نظرونه شریک کړئ. parstoday.ir/ps تربل همداسي یو پروګرام فلوي او مهربان خدای سپارو
خاد او آباد اوسئ. دلمر په حضور کې د تهران د پښتو خبرونه خو کومینوالو د خبرونه په دیشي وو کې حامد سیما سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین منګش
ستاسو خدمت ته حاضر شوه. څو دلمر په حضور کې نوم لړې نننې مطلب ستاسو خدمت ته وړاندې کړي، هله د استفادې وړمو ګرځي.
ایزانو په دې پروګرام کې مونږ د بیست اختر په ورځ د نظام له یو شمیر چارواکو او د اسلامي هیوادونو سفیرانو سره د رهبری د ستر مقام حضرت امام خامنه ای د لیدنې مهمې برخې راخلو نو مونږ سره ملګرتیا وکړي.
خوګو دوستانو د شنبه په ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 9 نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د بعثت کلیزې په مناسبت د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د اسلامي نظام له یو شمیر چارواکو او د اسلامي هیوادونو له سفیرانو او همدارز د قران د نړیوالو سیالیو له ګډون کوونکو سره وکتل. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د دغې لیدنې په پیل کې د نحل سورې د 13 آیت یوه برخه ولوستله چې پکې خداوند متعال فرمایي: او که تاسو د خدای نعمتونه وشمیرئ نو شمیرلی نشئ. دوی همدارس ټولو حاضرینو او د نړۍ مسلمانانو ته د بعثت د نیکمرغه اختر په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره وفرمایل: د انسان په محاسبه سره د لوی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث کدا هغه ستره ډالۍ ده چې خدای تعالی ټول بشریت ورکړی ده. هیڅ نعمت او هیڅ ډالۍ د پیغمبر د رسالت له عظمت او دروندوالي سره برابر نه ده. علت یې دا ده چې بعثت د بشریت لپاره هغه خزانه لري چې نه ختمیږي. انسان کولی شي له دغو خزانو په استفاده سره په همدې نړۍ کې خپل نیکمرغي ترلاسه کړي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د بعثت لومړنۍ خزانه توحید یاد کړي او فرمایلی: توحید همغه خزانه ده چې هیڅ شی د هغه وزن او ارزښت په کچا نه دی، ځکه د خدای تعالی بندگی انسان د نورو له بندګۍ او غلامۍ خلاصوي. د انسان ستونزه د تاریخ په اوږدو کې د نورو په لاس کې اسیر کېدل دي، دا د خدای په بندګۍ سره لمینځه ځي. دوی دغه راز وفرمایل که انسان په واقعي لحاظ د خدای بندوي او په حقیقي ډول په توحید چې د غیر خدای عبادت کول نفي کوي منګولې خخي کړي، نو د نورو له بندګۍ خلاصیږي او هغه شیان مو چې په تاریخ کې لیدلي اورېدلي وژني، ظلمونه، جګړې او دیتا په څیر نورو شیانو پورې ځانګړې کیږي، دا د بعثت یوه ډالۍ ده.
ایزنو د اسلامي انقلاب معظم رهبر تسکیه د بعثت یوه بله ډالۍ وبله چې له فساده د انسان د خلاصون درمل ده. تسکیه انساني ټولنه او انساني وجود او د انسان زړه له هر ډول اخلاقي فساده پاکوي. د حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي په وینا د کتاب خوانه د بعثت لا نورو ډالیو ده. د کتاب خوانه یعنی د خدای د لارښوونې لاندې ژوند کولو معنا لري. خدای چې د ټولو شانو مالک، خالق او رب دی، د کتاب په لارښوونه سره د انسان لپاره لاره ټاکلې ده تر څو په هغې لارې ولاړ شي. د رسالت له نورو خزانو څخه یو هم حکمت دی چې په دې معنی چې ټولنه باید په عقل، حکمت، زیرتیا او هوښیاری سره اداره شي. یو بله ډالۍ چې واقعا خزانه ده او هغه خزانه ده چې په بعثت کې شتون لري د استقامت ښودنه ده، چې استقامت موخې ته د رسیدو رمز او راز دی. تاسو هره موخه چې لرئ، دنیاوي موخه وي که اخروي موخه، په دریدا په استقامت په څارلو شونی ده هغې ته ورسیږي. له هغې پرته شونی نه ده. دا مونږ ته زده کړي به قرآن کریم بعثت دا خزانه مونږ ته راکړي ده. زده کړو او پوهه شو چې څه کار وکړو.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود دغه راز وفرمایل: د بعثت یوه بله خزانه په عمومي توګه په اقتصادي، انساني او ټولنیز عدالت کې له توپیر پرته د قسطونو او عدالت بېساري خزانه ده. دوی د حدید سورې د 15 آیت یوه برخه تلاوت کړه. څښتن تعالی په دې آیت کې فرمایي: بېشکه موږ خپل انبیا په څرګندو دلیلونو سره ولېږل او له هغوی سره مو کتاب او ترازو یا میزان هم نازل کړ تر څو خلق په عدل سره راپورته شي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د غرض وفرمایل: لیقوم الناس بالقسط، یعنی ژوند په قسط سره اداره کړئ. انسان په خپله کولی شي خپل ژوند په قسطونو سره اداره کړي. د اسلامي انقلاب موزم لار خو د غرض فرمایل د بیسات یو بل مهمه خزانه چې لا بد مرغه په پام کې نه د نیول شوی د بدغواړو په وړاندې سخت کېدل او نفوذ نه کول دي. یو له هغو گزارونو څخه چې بشری ټولنو ته رسیږي د دوی د دښمنانو نفوذ دی. خدای تعالی فرمایي اشد علی الکفار، یعنی د کفارو په مقابل کې سخت او کلک ووسی. په دې معنا ده چې اجازه مه ورکوئ چې دښمنان ستاسو په ټولنه کې نفوذ وکړي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په وینا د نفوذ معنا د دښمن پردیو او بدغواړو په وړاندې داسې واک نه درلودل چې ستاسو ټولنه ونیسي. د آیت دوام په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اړیکې ته اشاره کوي چې د مهربانۍ، مینې، پاکۍ او اخلاص بلنه ده. نو د رحما او بینهم هم د پیغمبر د رسالت یوه خزانه ده چې په ټولنه کې ژوند کول باید پر رحم او مهربانۍ او داسې نورو سره وي.
زنو د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې خبرې سره چې په قران کریم اسلامي تعلیمات او بعثت کې په زرګونو داسې قیمتي خزانه شتون لري وفرمایل، لمونږ څه خزانه مسلمانان په دغو خزانو نه پوهیږي، ځنې لاغو څخه انکار کوي، مونږ د خدای د غسترو نعمتونو ته سپکاوی کوو، زمونږ څه خزانه په دوی ویاړي مګر عمل نه کوي. داسې دینو پایله به بیا څه وي؟ پایله یې دا ده چې اسلامي نړۍ ویشل شوی ده، ورسته پاتې شوی ده او له علمی او عملی پلوه کمزوری ده. نتیجه دا ده په یوه زمانه کې مسلمانان توانیدلی وو چې د خپل وخت ستر تمدنونه په نیمه زړه له دې لویو خزانو څخه په کار اخیستو سره جوړ او تولید کړي. د هجرت په دریمه او څلورمه پیړۍ کې په ټولې دنیا کې د اسلامي امت په څیر پرمختللی حکومت هیڅ واک او هیڅ ملت شتون نه درلوده. که څه هم مونږ پوهیږو چې دا په نیم زړه سره ترسره شوي، هغه خلک چې په کار کې وو سم خلک، مطلوب او کامل خلک نه وو، خو هماغه هم اغیزه درلوده. مونږ کولی شو چې اسلامي نړۍ کمزورتیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له لورې دغو خزانو ته پر رجوع سره حل کړو. که هغه خزانې چې په اسلامي تعلیماتو پورې تړلې وي، یا د اسلامي احکامو او یا د اسلامي اخلاقو پورې اړوند وي.
د اسلامي انقلاب موسم لارښود په دوام کې د فلسطین موضوع ته اشاره وکړه او دغه راز د فلسطین موضوع د اسلامي نړۍ یوه مهمه موضوع وبلله او دغه راز یې وفرمایل، یو ملت یو هیواد په بشپړه توګه د وحشي، خبیثو، شرغواړو کسانو په قبضه کې دی، نه د عادي انسانانو په واک کې. اسلامي نړۍ هم ګوري ویني، یعنی د فلسطین ملت په خپلو سیمو خپلو کورونو کې هغوی چې اوس پکې پاتې دي ایستلې نه دي، هر ورځ پرې ظلم کوي. د اسلامي نړۍ د سترګو په وړاندې هر ورځ یوه برخه ورانوي، یو سیونیستي خرګوټی جوړوي. دا ټول اسلامي حکومتونه، دا شتمنې چې په اسلامي نړۍ کې شته او هغه وړتیا چې اسلامي نړۍ لري ګوري او دا ترسره کیږي او ډېرې کلونه کیږي چې د ټول عالم د سترګو په وړاندې دغه ډول پر یو ملت ظلم کیږي. د اسلامي انقلاب موزم لار خود دغه راز په وینا کې د دغه ډول تیری په وړاندې چوپتیا اسلامي نړۍ ته د گزار په معنا وبلله. د همغو حکومتونو او اسلامي هیوادونو په وړاندې چې له بده مرغه په دې وروستیو کې له سیونیستي رژیم سره چوپه خوله پاتې شوي دي، د تیری په معنا دي. دې موضوع دا هیوادونه کمزوري کړي او دښمن په دوی باندې مسلط شوی دی. څو پرمختللي هیوادونه او د نړۍ قدرتونه لکه امریکا، فرانسه، انګلستان او داسې نور په اسلامي هیوادونو کې د لاسوهنې حق ولري.
ایزانو د اسلامي انقلاب معظم لارښود د فلسطین د نیواک په پیل کې د نجف د عالمانو زغم ته اشاره وکړه او د یو عرب شاعر د یو شعر په تایید کې چې لیکلی وو، کله فلسطین ووځې نو د وخت په تیریدو سره به په خپله هم له سختیو او کړاوونو سره مخامخ شوی. هغوی ویل نن اسلامی جمهوریت د مسلمانانو غږ دی او د فلسطین د مظلومانو غږ په ښکارا او عامه توګه بیانوي. مونږ د هیچا ملاحظې ته پام نه کوو، مونږ د فلسطین د ملت ملاتړ او دفاع کوو او وایو هم چې دفاع کوو. مونږ به د فلسطین له ملت په هره طریقه دفاع وکړو. دا د دې لامل شوی ده چې دښمنان متمرکز شي او ایران فوبیا پیل کړي، او هغه څوک چې په خپله د فلسطین سره د مرستې مسؤلیت لري لږ تر لږه څومره چې مونږ یې کوو د ایران فوبیا په اړه ورسره غمهکه شي. اسلامی انقلاب معظم رهبر په دې باور دی چې د اسلامی نړۍ د ټولو مشکلاتو حل اسلام ته په ستنېدو، د اسلامی هیوادونو په اتحاد او غږملتیا او د اسلامی حکومتونو ترمنځ ملګرتیا په لفظي معنا نه بلکې په حقیقي توګه یاد کړ. هغوی وفرمایل د اسلامی امت د ټولو برخو لپاره لازمه ده چې په هغو مشکلاتو او ستونزو چې رامنځته شوي ملګرتیا وکړي، لکه په سوریې او ترکیې کې ویجاړونکي زلزله چې یوه سخته پیښه ده، دا په ټولو مسلمانانو پورې اړه لري او دوی باید درد او رنځ احساس کړي. خو د سیاسي مسئلو لکه د فلسطین مسله او د سیمې په مختلفو هیوادونو لکه سوریا او نورو ځایونو کې د امریکا لاسوهنې ته په کتو سره دا یوه کوچنۍ خو مهمه پیښه ده. د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنه ای په اخر کې دعا وکړه چې د خدای په نصرت سره مونږ ټول وکولی شو چې به ست د کلمې پر ریښتونی معنی سره استعمال کړو او د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم به ست د کلمې پر ریښتونی معنی کې د اسلامی نړۍ او اسلامی امت اختر وي.
خو دوستانو او دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیومنه خدای مسپارو.
الله مو مل او ملګری. Thank you.